ماست بود و آخرین آهنگ بشنویم، اما قبل از او خدافظی.
السلام علیکم، وقت په افغانستان کې ده ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په روانه خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دوه ورځني سفر ایران ته تللی دی. په ننګرهار کې د تېرې ورځې د پیښې د غندلو او د خلکو د مرګ ژوبلې د درولو په هدف مدني فعالان او ګڼ شمېر خلک سره ټول شول. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروستی فرشته جلالزی اوري چې د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې په دې هېواد کې د سولې د ټینګښت لپاره ملګرو ملتو ته وړاندې کړی و. خو لومړی به مرزی احمدزی ته وار ورکړو چې د افغانستان مهم خبرونه وایي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر نن په یو دوه ورځنی رسمي سفر تهران ته لاړ. د افغانستان مشرانو جرګې امنیتي مسولین د استجواب لپاره خپلې غونډې ته ورغوښتي دي، او د جمهور رئیس حقوقي مشاور وایي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره په افغانستان کې بنیادي کارونه نه دي شوي. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دوه ورځنی رسمي سفر ایران ته لاړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د دې سفر په ترڅ کې له خبر ایرانی سیال حسن روحانی او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو په حضور کې به د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیران د همکارۍ یو تړون هم لاسلیک کړي. په دې سفر کې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاکار انیف اتمرهم د ښاغلي غنی ملګرتیا کوي. د افغانستان مشرانو جرګې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه د وضاحت لپاره د امنیتي ادارو مسؤلین استجواب کړي دي. د سناتورانو اندېښنې تر ډېره د بدخشان او جلال آباد د وروستۍ خونړۍ حملو په اړه وې، او له مسؤلینو وغوښتل چې د داسې حملو د مخنیوي لپاره باید اقدام وکړي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو دفع کولو ته چمتو دي، او دې ځواکونو ته د مخالفینو د ځپلو امر کړی دی. علومي وویل افغان امنیتي ځواکونه له ستونزو او قربانۍ سره سره مهمې لاسته راوړنې هم لري. د دفاع وزارت د لوی درسیس مرسیال جنرال مراد علي مراد بیا د سناتورانو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د بدخشان په وروستۍ حمله کې یو شمېر امنیتي ځواکونو غفلت کړی او اوس توقیف شوي دي. تر اوسه د ملي امنیت استازي سناتورانو ته خبرې نه دي کړي. د جمهور رئیس حقوقي مشاور وایي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره په افغانستان کې اساسي کارونه نه دي شوي. عبدالعلي محمدي نن په کابل کې د ښځو د ټولنیزو حقونو د ارزونې په اړه جوړ شوي کنفرانس ته وویل چې د هېواد په یو شمېر سیمو کې حتی د ښځو انساني هویت ته ارزښت نه ورکول کیږي. محمدي زیات کړه، تر اوسه د انسان په توګه د ښځو د هویت مسله موږ ته مطرح شوې نه ده. کله چې موږ بنیاد نه ده جوړ کړی، کله چې موږ تهداب یا اساس نه ده جوړ کړی، نو بیا څنګه ودانۍ پرې جوړ کړو؟ ښاغلي محمدي له نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړه سو د ښځو د وضعیت او د حقونو د تامین لپاره اساسي کارونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي دي. او د مزار شریف ښار په شادیانو دښته کې د هزارګانو او کوشنی قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر فزیکی شخړه کې 40 کسان ټپیان شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد ابراهیم خیراندیش نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه شخړه له تیرو 40 کلونو راهیسې پر 1500 جریبه ځمکه کله ناکله راپورته کېده، او تر اوسه محکمې هم د دغې ځمکې د ملکیت په اړه فیصله نه ده کړې. خیراندیش زیاتوي چې د شادیانو دښتې په سیمه کې سوزلې د هزارګانو او کوشاني قومونو ترمنځ نښتې شوي دي. خو د بلخ د امنیې قوماندانۍ د امنیت امر بیا وایي چې د دغې شخړې د حل لپاره هڅې جریان لري، او وایي چې په دغې شخړه کې 8 کسان ټپیان شوي دي. د کورني خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره فرشته جلالزی تاسو وړاندې کړي.
د د یمن حکومت د ایران د پلان رد کړی چې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یې ملګرو ملتو ته وړاندې کړی و. سعودي عربستان او د دې هیواد سنی ایتلافي هیوادونه له دریو اونیو راهیسې په یمن کې د ایران پر پلوي د حوثي یاغیانو په مرکزونو بمباري کوي چې د ټول یمن له نیولو یې مخنیوی وشي. امنیت شورا ته د ایران له لوري د سولې وړاندې شوی پلان په یمن کې د فوري اوربند د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو د بشري مرستو د پایل د پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د ملي یووالي د هر اړخیز حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې. د یمن د حکومت یو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ایران تر ردوي او د سولې د وړاندیز یوه سیاسي هڅه ګڼي. د یمن حکومت او سعودي عربستان پر ایران تور پورې کوي چې پر سیمه د تسلط لپاره د یمن په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای نن وویل دا چې موږ د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوو د امریکا لخوا جوړه شوې د 300 څو ایران نړیوالو ته د یو غواښ په توګه څرګندسي. خامنه ای نن د ایران پوځي قومندانانو ته وویل چې ایران نړیوال امنیت ته تهدید نه پیښوي بلکې په حقیقت کې امریکا د تهدید اصلي سرچینه ده. خامنه ای وویل هغوی د اټومي وسلو د جوړولو کیسه رامنځته کړي څو دا خبره وکړي چې اسلامي جمهوریت د خطر سرچینه دی. د ایران ستر مذهبي مشر وویل چې نړیوال قدرتونه ایران ته له پوځي اړخه تهدیدونه کوي او ټینګار یې وکړ چې حتی که داسې هم نه وي باید د ایران پوځ د هر ډول شرایطو لپاره تیار وي. خامنه ای دا خبرې په داسې حال کوي چې نړیوال قدرتونه به راتلونکي اونۍ یو ور بیا په ویانا کې مذاکرې پیلوي څو د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه شوی تفاهم په یوه موافقه بدل شي. دوی ته د جون تر 1 مهلت ورکړل شوی دی. د ایران د انقلابي ګارد لوړ رتبه قومندان حسین سلیمی وایي د دې هیواد پوځي مرکزونه به د هیڅ ډول اټومي موافقې تر اغېز لاندې د بهرنیو پلټونکو لپاره نه پرانیستل کیږي. د انقلابي ګارد ځواکونو مرستیال قومندان د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته نن وویل چې پوځي اډو ته د بهرنیو پلټونکو ورپرېښودل به د خرڅېدو په مفهوم ایران او د نړۍ شپږ مقتدر هیوادونه یا 15 جمع یو د اپریل په 2 د ایران د چم پروګرام د بندیدو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو د موافقې پر طرحه تفاهم ته رسیدلی وو. رپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د دې هیواد د تیلو د تر ټولو سترې تصفیه خانې زیاتې برخې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو څخه نیولې دي. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ د ایتلافي قواوو یو ویان نن ویلي چې عراقي ځواکونو پرون تر غرمې مخکې د بیجي د تصفیه خانې ټولې برخې ونیوې. خو د عراق په صلاح الدین ولایت کې چارواکي وایي چې په سیمه کې لا هم درنه جګړه روانه ده. د قبرص په شمال کې بنن خلک د ولسمشر ټاکل لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. نوې ولسمشر باید د دواړو قبرصونو د بیرته یو ځای کېدو په مذاکرو کې د دوی استایستوب کوي. د مذاکرې راتلونکي میاشت پیل دونکي دي. نظر پښتنې څرګندوي چې د محافظه کار ګوند استازي درویش ایروګلو تر نورو شپږو کاندیدانو مخکې دی، خو شایي دومره رای ونه ګټي چې د انتخاباتو د لومړي دور ګټونکی اعلان شي. نو په دې توګه داسې ټاکل شوی چې د اپریل په 16 د انتخاباتو دوهم دور بیا ترسره شي. یوازې ترکیه په شمالي قبرص کې د خپل سر اعلان شوی ترکی جمهوریت په رسمیت پیژني، خو نړیواله ټولنه په قبرص کې یوناني حکومت ته د دغه ټول ټاپو د حکومت په توګه ګوري. او د ملګرو ملتونو سازمان په رپورت کې چنن خبر شوی ویلي چې تر کال په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 2.5 میلیونه ټنه برقي وسایل له کار لوېدلې دي او ضایع شوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو پر وېپانه هم کتلی او لستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې وره چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورځنی رسمي سفر تهران ته ورسید.
جناب رئیس جمهور د دې سفر رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران او مقامات دیگه جمهوری اسلامی ایران ملاقات های خود داشتند.
په ننګرهار کې مدني فعالانو او ګڼ شمېر خلکو د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو د یادښت په خاطر سره ټول شول او د افغانستان له وسلوالو مخالفینو یې وغوښتل چې د ملکیانو مرګ ژوبله ودروي. په یو بل راپور کې اوري چې د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د نصب کار پیل شو، خو کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
د ولسي کسانو خصوصا د دولت د نفرو عسکر دی، یعنی طلاب دی، وکیل دی، موږ درې زره کار په ولایت کې لرو، اما تلای نو ولې موږ زری ټنګ نه لرو چې په شو لاړ.
نور راپورونه هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمه کې ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دورځنی سفر نن تهران ته ولاړ. د وزارت چارواکي وی په دغه سفر کې به د دوه هیوادونو ولسمشران سره وګوري او د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ به د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ولسمشر سفر ایران ته د سیمې پر حالاتو د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې ډیر مهم غړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د یمن حکومت مشروع بله او د مسلې ظاهرا ایرانی چارواکي له افغان حکومت خوابدي کړی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ایرانی چارواکو سره د افغان ولسمشر لیدنه کتنه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د تفاهم لیک لاسلیک کول د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه هیواد ته د حکومتي پلاوي د سفر مهم ټکی ګڼي. د دې وزارت د وایان مرستیال سراج الحق سراج د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې سفر د اجندا په اړه وویل.
امروز جناب رئیس جمهور درسته
حیات نن سهار ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. په دغه سفر کې ولسمشر د ایران له جمهور رئیس او یوشمیر نورو چارواکو سره ګوري او دغه شان د دوه هیوادونو د بهرنی چارو د وزارتونو لخوا به د همکارۍ تفاهم لیک هم لاسلیک شي.
د افغانستان د جمهوری ریاست څخه په دې اړه په ویخ پرې شوې خبر پانه کې راغلی چې په دغه سفر کې د اجرایي ریاست دوهم رسیال محمد محقق د ملي امنیت سلاکار او د افغانستان د بهرنیو چارو مالی قانون او پېټرولیم او د کډوالو دراستنیدنې چارو وزیران د ولسمشر ملګرتیا کوي. دا وخت تل رسیدو وروسته ایران ته د ولسمشر غنی لومړنی رسمي سفر دی. خو د اجرایي ریاست د دوهم رسیال په توګه خاغل محقق او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په خو تر دې هم ایران ته تللی او په بیلابیلو امنیتی سیاسي او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له ایرانی چارواکو سره خبرې کړې دي. په اینال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ولسمشر سفر ایران ته د سیمې د وضعیت د خوالي د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې ډیر مهم کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي محمد داوود کلکانی
سفر رئیس جمهور افغانستان به ایران
ته د ولسمشر سفر هم پر سیمایزو موضوعاتو هم د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې ډېر اغیزمن دی، ځکه ایران د افغانستان ګاونډی هیواد دی او په بیلابیل برخو کې کېدای سي چې ښه همکاري ولري.
په افغانستان کې د داعش فعالیتونو او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو موضوع هم ایران ورخطا کړي او تل یې په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. کارپوهان وایي په داسې یو حال کې ایران ته د افغان ولسمشر سفر ډېر مهم دی او ښاغلي غنی ته کار ده چې ایرانی چارواکو ته دا ډاډ ورکړي چې د ویری خبر نشته او له خاورې څخه دغه هیواد ته هیڅ ډول ګواښ نه دی موجود.
راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورځنی رسمي سفر تهران ته رسیدلی دی. له خغلی غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار او د اجرایي ریاست دویم رسیال او همداراز درې وزیران هم ملتیا کوي. دا چې دا سفر څومره اهمیت لري په کابل کې زموږ همکاري حمیدی هارون عثمان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز له مشر غفور لیوال سره یو مرکه کړې ده او په سر کې همدا پوښتنه کړې چې د ایران ته په اوسنی وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه سفر څه ارزښت لري.
دوه درې مهم مسائل دي چې سړی باید دغه سفر ته د جدي او له اهمیت څخه ډک سفر په سترګو وګوري. اول د افغانستان وروستی دریز د یمن د جګړې په اړه تابان په ایران کې شاید یو شمیر احساساتي عکس العملونه راپارولي په ځینو کړیو کې. د رئیس جمهور سفر کولای شي د ډاډ لامل شي چې افغانستان د سیمه ییزو سیاستونو په پالیسۍ کې د انډول ساتنې اصل رعایتوي او افغانستان هیڅکله د یو ګاونډي پر وړاندې د نورو لخوا نه شي کارېدلی. دا یو اصل دی د افغانستان د بهرني سیاست. دوهم دا چې تاسو پوهیږئ چې ایران په نویو اقتصادي شرایطو کې د افغانستان لپاره مهم اقتصادي شریک دی. ټاکل شوی ده چې په دغه سفر کې یو شمېر اقتصادي قراردادونه هم لاسلیک شي او دا د افغانستان لپاره مهمه ده. افغانستان او په تیره بیا ایران په دې وروستیو وختونو کې د یو ګډ تهدید سره مخامخ دي. او هغه د داعش نوې ډاله ده چې تر ټولو لوی هدف او ټارګیټ یې هم ایران دی. له بده مرغه یو تصور داسې دی چې دغه ډله به افغانستان ته پښو لاندې کوي او منځنۍ آسیا او ایران ته به نفوذ کوي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ خاطر دې ایران په دې مبارزه کې اله داعش سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ اعلان کړی او ویلې دي چې په دې مبارزه کې به ملګرتیا وکړي. څومره فکر کوئ چې په دې سفر کې به په دې مسلې بحث وشي؟
تر هر څه مخکې باید هغه مشترک لارې چارې پیژنو چې دغه دواړه هیوادونه څه کولی شي، په کومو برخو کې مرسته کولی شي. تاسو پوهیږئ چې ایران تر شدید نړیوال بندیز لاندې دی، په ډیرو برخو کې ایران د مرستې صلاحیت نه لري. بله خبره دا ده چې یو شمېر ډلې په افغانستان کې یا په ایډیولوژیکو دلایلو یا په نورو فرهنګي او سیاسي اړیکو پر بنسټ د ایران خواخوږي ډلې ګڼل کېږي. دوی په خپله د افغانستان په نظام کې یو طرف دي. څنګه کولی شو چې ایران د دغو ډلو د حامی په توګه، د ملاتړ په توګه د افغانستان د ثبات لپاره کومک وکړي؟
نو دا مسله باید د افغانستان د حکومت د خوانه طرحه شي. هدف هم دا ده یا داسې یو وړاندیز تاسو کوئ؟
طبعا په دغو خبرو کې به پر دې ټولو مسایلو خبرې کېږي.
یوه بله مسله هم سوریې ته د یو شمېر افغانانو لیږل دي چې د راپورونه خپاره شوي ایران یې لیږي. څه فکر کوئ حکومت باید دغه مسله هم هلته یاده کړي؟
اول په دې اړه یو شمېر نړیوال سټنډرډونه او کنوینشنونه شته. د یو هیواد مهاجر په کومو شرایطو کې د بل هیواد لپاره استخدامیږي او په کومو ډول مسایلو باندې؟ که ایران د کډوالو جبري استخدام او عسکرګیری تلاس غورځوي، دا د نړیوال کنوانسیونونو پر بنسټ مجاز نه ده. دا باید وګورو چې د کډوالو په اړه افغانستان او ایران کوم تعاملات لري. آیا د دغو تعاملاتو پر بنسټ دا ممکنه ده چې موږ ایران دې ته مجبور کړو چې د افغاني کډوالو ترمنځ د سربازګرۍ له بهیر څخه لاس واخلي؟ آیا د عقیدوي دلایلو پر بنسټ د افغاني ځوانانو وینه بهول د دې ارزښت لري چې په پردیو جګړو کې وژل شي کنه؟ دغه ټول مسایل کېدای شي د هغو تعاملاتو پر بنسټ چې موږ له پخوا څخه له ایران سره لرو تر بحث لاندې راشي.
د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر غفور لیوال سره مو زموږ د همکاري حمیدی هارون عثمان مرکه اوریدله. ښاغلی لیوال، ایران ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه خبرې وکړې. ښاغلی لیوال، دا سفر له اهمیت ډکو بل نه وی ویل چې په اقتصادي برخه کې او همدارس د ګډو سیمه ییزو سیاستونو په برخه کې به په دې سفر کې مهمه لاسته راوړنې ولري او همدارس د ګډ تهدید په وړاندې به د دوړو هیوادونو ګډې ژمنې او خبرې هم سره شریکې وي چې د داعش یا د می دولت په وړاندې په مبارزه کې البته دغه دوه هیوادونه سره لري.
ازادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د ازادي رادیو خبرونه پر ویب پاڼه هم اوریدلای شي. پدې د ازادي رادیو ټکی اورګ د پښتو فیسبوک باندې خوښول هم مه هیروي. که غواړئ چې تازه خبرونه خبر شي پدې د facebook.com/azadiradio. په ننګرهار کې سلګونه خلکو مدني فعالانو د جلال آباد ښار په مخابراتو چوکې د پرونی انتحاري حمله د قربانیانو د یادښت په هدف سره ټول شول. دوی له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکیانو مرګ ژوبله ودروي. پرون په جلال آباد ښار کې انتحاري حمله وشو چې پکې 34 کسان وژل شول او 125 نور ټپیان شول. محمود شینواره هم د اوسره سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی او د نن ورځې د مدني حرکت په اړه ورستي جزئیات ورنه پښتو. شینواره سم مهرباني وکړئ که زمونږه غوړی وای چې د نن ورځې مدني حرکت د چاله خو شو او په مهمه غوښتنې څه بي د خلکو. مننه مستنجه
چې دغه حرکت نن سهار شاو خو نه هبدي د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو، ځوانانو، قومي شوراګانو، همدارنګه کونر ولایت څخه ځینی ولسونه چې لنګرهار پراغلی او غوښتل چې په دغه غم کې ځان شریک وګوري. د دې دوخانه دغه ګډ حرکت تر سره شو. دوی شهزاده لوغالي څخه حرکت وکړ د پرتی ځای پورې راغلل او شعارونه په لارې کې ورکول. په دغه شعارونه کې دوی دغه پیښه وغندله او دا یو وحشانه عمل وباله. وروسته چې کله دغه پیښه ځای ته راورسېدل، دوی د څو شېبو لپاره په دغه سیمه کې پاتې شول او دوی د مړو لپاره پاچا واخیستل او همدارنګ زخمیانو ته دواړه آسونه راپسل او هغوی ته د ژر روغتیا غوښتنې وکړه.
شینواری صاحب، مهمې غوښتنې څه وې؟ دوی په غوښتنو کې څه مطرح کړل؟ په څه خبرو دوی ټینګار کاوه؟
دغه یو خو دغه د حرکت د غړو ګیلې چې هغه له مرکزي دولت څخه وي. دوی مرکزي دولت په دې تورن کې چې په دغه مسله کې ډېر بې غوره پاتې شوی دی. یو دردون کې لوی افیقه دا ولی زیاتره هم دغه غوښتنه و چې مرکزی حکومت په دې باندې ماتم هم اعلان نه کړل ځکه دا داسې مسله وه چې باید دوی خفګان په ښکاره کړی وی او ملي ماتم اعلان شوی وی دې سره خوا کې دوی د دغسې پیښو د مخنیوي په خاطر باندې غوښتنه وه چې امنیتي ځواکونه او مرکزي چارواکي باید له وړاندې نه دغسې پیښو مخنیوی وکړي او که کله بیا هم داسې پیښه رامنځته شي دوی قاتلین باید ونیسي او بله غوښتنه سوال مخالفینو څخه وه او سوال مخالفین نه دا غوښتنه وه چې دوی نور په هیواد کې ورووژنې او دغسې ډول بریدونه چې په هغې کې عامو خلکو ته ضرر رسېږي دې ته نور خاتمه ورکړي او خپل مخونه ښکاره کړي تر څو چې افغانان خپل قاتلین پېژني. دوی دغه پېښې په یادونه هم وکړله په هغه ځای کې چې تم شوي وو هغه ماتې ښیښې پرتې وې هغه کسانو چې هغوی تنکي ځوانان وو هغوی کارتونه د موبایل خرڅول یا دوکانداري کوله غریب کار خلک وو هغه بیل جوړ کړل چې دغه ټول غریب خلک وو دوی ټوله ورځې مزدوري کوله تر څو شپې کور ته لاړ شي او هلته خپل وړو لپاره نفقه پیدا کړي.
بله مننه شینوار صاحب. وروستۍ پوښتنه دا چې د ټپیانو اوسنی حالت څنګه دی ځکه چې څه باندې یو سلو شل کسان ټپیان شوي دي دوی ویل کېږي چې ډیری بیرته کورونو ته هم ستانه شوي دي د هغو کسانو چې اوس په روغتون کې دي د هغوی وضعیت څنګه دی؟
په مجموع کې هغه وروستۍ ارقام چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو لخوا شریک شوي دي د مړو شمېر څلوېښت ته رسېدلی وو او زخمیانو شمېر یو سل پنځه ویشت تنه وو چې په دې کې پنځه تنه چې هغه د هغوی ټپونه هم ډېر ژور وو کابل ته انتقال کړل د تداوی په خاطر باندې اوس مهال د ننګرهار په روغتون کې یو ویشت تنه بستر دي او
بله کور ودان په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري مستقیم ټلیفوني تماس ولوم سره البته د پرونی انتحاري حمله په اړه باندې نن په ننګرهار جلال آباد ښار کې مدني حرکت شو خلکو له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله ودروي او همداراز په دولت یې غږ وکړ چې د امنیت د خوندیتوب لپاره د جدي اقدام وکړي. په عین حال کې د افغانستان مشرانو جرګې د جلال آباد ښار د پرونی انتحاري حمله او د ټول افغانستان د وروستي امنیتي حالت په اړه د جرګې ته د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین ورغوښتي وو. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي، د دفاع وزارت د لوی درستی سرپرست مراد علي مراد، د ملي امنیت د لوی ریاست مرستیال حسام الدین حسام، هغه چارواکي وو چې په نننۍ غونډه کې د سناتورانو اندېښنې او پوښتنې ځوابولې. کمال شاه عارف دغه غونډه تعقیب کړې او همدا اوس په سټوډیو کې را سره دی. ښاغلی عارف، مهرباني وکړئ سناتورانو څه پښتنې مطرح کړې او بالاخره امنیتي ارګانونو او چارواکو یې څه ځواب ویل؟
بلې سنګ صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه نن د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه په خاص ډول د بدخشان او په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین چې په هغه کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علمي، د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد او د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال حسام الدین حسام شامل وو، خپل استجوابیه غونډې تور بللې وو او په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه ورڅخه وضاحت او خپل اندېښنې ورسره شریک کړلې. د جرګې د غړو ډیری پښتني د همدغه دوه ولایتونو کې د وروستیو خنړۍ پیښو په اړه وي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر د وای چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې په بیلابیل نمونه سره خپل وسلوال فعالیتونه ادامه ورکړي. د ویل چې د افغانستان دښمنان په ماهیت کې تغیر نه دی راغلی، بلکې د نوم او بیرغ په بدلولو سره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي ده. شغلی علمی احمدان ګول چې افغان ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال مخالفین د ماچ سره مخ کړي او همدارنګه زیاته کړل چې ټولو افغان سرتیرو ته د وسلوال مخالفینو د ځپلو امر هم کړی دی. د همدارنګه ګول چې د کورنۍ چارو وزارت په هیواد کې د امنیتي پیښو د مخنیوي او د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف په څلور برخو کې د پولیسو په تشکیلات کې تغیرات هم راوستل دي. علمی ویل چې دغه تغیرات به د لوی لارو راوستل په پولیسو کې، د سرحدونو او ګمرکونو پولیسو کې شامل دي. شغلی ولمی ده مول چې د کورنۍ چارو وزارت د لاش امنیت په هدف د هیواد د اتو ولایتونو چې پاغه کې د غزنی، زابل، فراه، هرات، نورستان، غور لپاره نوی امنیت کمانډانان ټاکلی دي. هغه ول چې دا لړۍ به نور هم ادامه ولري. ولمی ول کا افغان امنیتي ځواکونو قرباني هم ورکړي دي، خو ترڅنګ لاستراوړنی هم لري. ولمی په هیواد کې د ورستوي امنیتي پیښو ته په کتو سره ول چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې په خپل اورانکارو فعالیتونو سره د افغانانو ترمنځ تفرقه رامنځته کړي.
بلې، له مخالفینو سره د مبارزې په برخه کې آیا ښاغلی ولمی د افغان ځواکونو په همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ که څنګه؟
علمی ویل چې د پټول هیواد کې د وسلوال مخالفین د ځپل په هدف د امنیتي ارګانو ترمنځ همغږي باندې کار مخ کې هم و او پر دې باندې د لاش همغږي په هدف کار شروع کړی دی. اول چې په همدې هدف د هیواد په وو زونونو کې د همغږي زونونو رمسته کړی ترڅو په دې برخه کې د لاش همغږي سیا او د وسلوال مخالفینو فعالیتونو ته پر وخت ځواب وایي. د همدارنګ ویل چې نوموړي د ورته پیښ دغه کم پیښ چکیږي اول چې د امنیتي ځواکونو سره د افغانان پر یوالي باندې ټینګار وکړ پروغي پر همکاري باندې ټینګار وکړ غول چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د افغانانو همکاري د امنیتي ارګانونو سره ډیره مهمه ده او باید چې ورسره همکاري وکړي.
بله
او ترڅنګ په دا غونډه کې د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد هم ویل چې په بدخشان ولایت کې د ورستۍ امنیتي پیښې د وظیفوي غفلت په تور نیول شوی کسان د قانون منګول ته سپارل دي او د محل ورڅخه تحقیقات روان دي. هغه ویل چې په بدخشان ولایت کې د ورستۍ امنیتي پیښې ورسته نظامی عملیات فرانسوي دي او د غیب په پلان باندې کار روان دي چې په نږدې راتلونکي به پیل شي. او همدارنګ په هلمند کې د ذوالفقار په نامه کوم پیل شوی عملیات چې هغه برالي وبلل او ویل چې وسلوال مخالفین په هغه ولایت کې د مات سر مخ کړی.
بله کورودان خغلی عارف مننه. اوریدونکو وموریدل چې د مشرانو جرګې غړیو د وروستي امنیتی وضعیت په اړه باندې د افغانستان امنیتی ارګانونو مسولین د جرګې ته ورغوښتي او خپل اندېښنې او پوښتنې ورسره شریکې کړې او چارواکو هم خپل ځوابونه وویل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د ترلو چارې په رسمي ډول پیل شوې خو کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار لا هم اکثره وخت وسلوالو په ولکه کې وي. د کجکی دولتي مامورین وایي د نامنیو له امله په میاشتو لښکرګاته نشي تللی. د کجکی خلک وایي سره له دې چې د ذوالفقار عملیات وشول خو هلته د موجودو وسلوالو او داعش د فعالیتونو له امله شاید د پروژې چارې له ستونزو سره مخامخ شي. د کجکی د برېښنا د فابریکې د کارونو او په کجکی کې د موجود امنیتي حالت په اړه زموږ همکار محمد الیاس دایي یو مفصل راپور جوړ کړی چې په ګډه اورو.
د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د کارونو د پیل سره جوخت ویل کېږي وسلوال والته د غزیدلې لار پر سر تلاشي او فعالیتونه ډېر کړي دي ځکه نو د هلمند سرپرست والی او شمیر دولتي مسولین د الوتکې له لارې کجکی ته ولاړل او د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د جوړولو چارې په رسمي ډول پیل کړې. د هلمند سرپرست والی محمد نعیم ازادي رډیو ټول د توربین د تړلو اړوند وسایل او ټول انجینري ټیم رارسېدلې ده او کار پیل شوی دی. والی چې د فابریکې د کار د پیل پټي پریکړه رسنی ټول دغه توربین چې تړل کیږي 30 میگا واټ برښنا تولیدوي او د تړلو چارې به تر 2015 کال پورې بشپړې شي.
دا د کار د تسچولې د شروع او د هغه کمپنۍ چې قرارداد کړو کمپنۍ خلک هم تخنیکی طبي پرسونل او هم اداري پرسونل موجود او ان شاء الله موږ دوارم چې په
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر ټولو کې دوه ورسته به د برښنا اندازه د 20 میگا واټ څخه 50 میگا واټ تل ورسي. د کجکی ولسوالۍ چرواکي کڅو هم د کجکی په یو برخه کې چې فابریکا او اړوند چارې پکې روان دي د امنیت ډډ ورکوي خو هلته د غزیدل لارې پاړه د ستونزې ده باندې کوي. د کجکی د ټولنې شورا سرپرست رئیس نیک محمد وای سره لدی چې په سنگین کې عملیات وصول خو په لار کې د امنیتي ستونزو لامل په میاشتو لشکرګاته نسیتلله.
د ولسی کسانه خصوصا د دولت نه پرو اسکر دی یعنی طلاب دی وکیل دی موږ درې زر کار په ولایت کې لرو اما اتلای نو ولې موږ خو زری ټنګ نه لرو چې په شو لار تیاره خو موږ زفاره څوک نه پلانې
زری ټنګ تای
وس اری وته تیاره پلانې تیاره پلان موږ به یا بدلې نه شو کارونه بم پاس پاتې کارکات باندې وروکو کوم ټول پیژنې چې ته پلانکې د پلانکې دوی یو مشترک میسون لري د مخالفین زموږ پر مخ باندې باندې عمومي دمبر چې خلاص کوم موږ هیڅ مشکل نه لرو.
د کجکی په شمال کې د زمینداور پر اخسیمه د کلون رئیس د وسلوالو پول کړه. د کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا پیزولا د طالب وسلوالو ترڅنګ د داعش ته موجودیت خبره تاییدوي. ملا پیزولا وایي د داعش په 200 کسیزه ډله کې بارني کسان هم شامل دي. هغه ځدی رټول د داعش د دغه ډلې مشران د ځوانانو په جلبولو بوخت دي او تر دې دمه د حکومت په ضد پښ کار فعالیت لاس نه دی پر کړی.
هغه کې خامخا به طالبان وي هل
هلته به داعش هم وي طالبان به هم وي خو هغه سیمه د دښمن په لاس کې ده. خاص معلومات یې موږ ته نه کېږي خو هغه سیمه د دښمن ده. نو تقریبا دغه 200 داسې پر شاوخوا باندې اوس داعش پیدا شوي، هغه هم هغه زاړه طالبان دي خو اوس داعش ته اوښتي دي. خو بعضې خلک داسې خبرې کوي چې خارجي خلک هم ورسره شته، بعضې وایي چې یا نشته، خو هغه داسې مختلف راپورونه دي، موږ ته معلومات نه کېږي.
کجه کې ولسوالۍ د لشکرګاه په شمال کې 30 کیلومتره لري، د کندهار د غورک ولسوالۍ او د غور او بدغیس ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اکثره وخت وسلوال د همدې لارو کجکي او یا شمالي ولایتونو ته تګ راتګ کوي. د کجکي د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر لرل کېدو وروسته د لین هغه شبکه هم ترمیم ته اړتیا لري چې د کجکي څخه کندهار او لشکرګاه ته برښنا رسوي. ویل کېږي دغه لین په تیرو لسو کلونو کې تر 5000 واره ډیر پرې شوی دی چې دمګړی د موجوده 2.5 میګاواټ برښنا د رسولو توال هم نه لري. باید ووایم چې د کجکي د برښنا د فابریکې د ترمیم لپاره 15 کاله وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا 130 میلیون ډالر ورکول سیوه. د ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و که چیرې د فابریکې د ترمیم چارې د روان کال تر پایه بشپړې نه شي، دوی به خپلې ورکول سوي پیسې بیرته واخلي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې دی. فرشتي جلالزی ته وار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. تر هغې وروسته اقتصادي خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ایران ته تللی او هلته به د افغانستان پر حالاتو له چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې زیات شمیر خلکو د مدني ټولنې فعالانو او د ولسی شورا او استادو نن په جلال آباد کې د مخابراتو چوک شاوخوا ته نږدې ستره غونډه وکړه. په دغه ښار کې پرونی انتحاري حمله یې وغندله او د افغانستان له حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید په دې مناسبت ملي ماتم اعلان کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای نن وویل دا چې موږ د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوو د امریکا لخوا جوړه شوې خبره ده، څو ایران نړیوالو ته د یو تهدید په توګه څرګند کړي. د ایران د انقلابي ګارد لوړ رتبه قومندان حسین سلیمی وایي د دې هیواد پوځي مرکزونه به د هیڅ ډول اټومي موافقې تر اغېز لاندې د بهرنیو پلوټونکو لپاره نه پرانیستل کېږي. او د قبرس په شمال کې نن خلک د ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. نوی ولسمشر به د دواړو قبرسونو د بیرته یو ځای کېدو په مذاکرو کې د دوی استازیتوب کوي.
د افغانستان د سوداګری خونی مسولین ایران ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر په اقتصادي چارو کې مهم وباله. د سوداګری خونی مسولین وایي چې له دې سفر وروسته به له دغه هیواد سره د خصوصي سکتور په برخه کې پرتې ستونزې هوارې شي. د دې خونې د عام اړیکو مشر هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به له ایراني چارواکو سره په بندر عباس کې د افغان سوداګرو د ستونزو په هواري، د بې کیفیت تیلو د واردولو په مخنیوي، د سوداګرو پر ویزو او لوړو تعرفو خبرې کړي. ښاغلی رسولي وایي دغه ستونزې له ولسمشر سره شریکې کړي او ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې له ایراني چارواکو به د هوارېدو ډاډ واخلي. د هلمند سوداګری خونی مشر وایي چې په دې ولایت کې د تولیدي فعالیتونو لپاره ځانګړې ځمکه نه لري او فعالیتونه کم شوي دي. د دې ولایت د سوداګری خونی مشر علي احمد ناصري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو نشتوالي له امله سوداګر او صنعتکاران زړه نه کوي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. ښاغلی ناصري زیاته کړه چې په هلمند کې میشه بهرنی ځواکونو د صنعتي پارکونو مقدماتي کارونه تر یو حده بشپړ کړي وو او ټاکل شوی وه چې د هغوی له وتو وروسته تا افغان سوداګرو ته وسپارل شي، خو زیاته کړه چې داسې ونشول او هغه لګ لګ جوړ شوی پارکونه او سړکونه هم وران شول. تر اوسه د هلمند سیمې چارواکو د افغان سوداګرو د دې ستونزې په اړه تبصره نه ده کړې. او د تخار او کندز ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې 1,638 کورنۍ ته د چرګانو د پالنې او مالدارۍ وسایل وویشل شول. د کرنې وزارت د مالدارۍ او د چرګانو د پالنې د پروژو همغږي کوونکی محمد غلام ملاخیل وایي هغه بستې چې په دغه ولایتونو کې د چرګانو او مالدارۍ په برخه کې کورنۍ ته ویشل شوي، پکې د دوا شیندنې پمپونه، د واکسینونو لپاره ځانګړي وسایل، سپینه چپنه، د چرګانو د خونو د سپینولو لپاره دستکشونه، ماسک، د چرګانو د هګۍ د راټولولو خاصه وسیله او ځینې نور وسایل شامل دي. د تخار ولایت مسؤلین وایي چې له دې سره به هم د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه وشي او هم به د هګیو تولیدات زیات شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 95 پوله، یو ایرو 200 افغانۍ او 150 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 150 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 150 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1550 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې زه ناجیه سپه تاسې ته هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د دماغي ملاریا په اړه غږیږو. د نړیوال روغتیایي سازمان د چارو کارپوهان هم وایي چې په نړۍ کې هر کال تر 1500 میلیونو ډیر خلک په ملاریا اخته کیږي. تر اوسه پورې په نړۍ کې څلور ډوله ملاریا پیژندل شوي چې تر ټولو خطرناک ډول یې دماغي ملاریا ده. روغتیایي کارپوهان وایي چې د دماغي ملاریا میکروب د دماغ او مغزو شاوخوا کوچنیو رګونو ته لار مومي چې په نتیجه کې وینه او اکسیجن دماغ ته نه رسیږي. د یادې ناروغۍ په اړه د لا نور معلوماتو لپاره د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل را سره په سټډیو کې دی چې مکتبه معلومات راکړي. لومړی ورته خرغلاست ویم ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه.
مننه خوره اعظم، خپل سلامونه تاسو او د تاسو رادیو اوریزون ته وړاندې کوم، او ان شاء الله په پروانه کې بل دوی سره اوس.
علیکم سلام دوستانو، د خبرونه په سر کې دا چې دماغي ملاریا سن نخې نه خاني لري، له ډاکټر صاحب نه به په دې اړه معلومات واخلو. خو تاسو اوریدونکو هم ک په دې اړه کومه پختنه لرله نو د ټلیفون شمیره دی 0215 0015 0215 0015. دا مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي، او ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات راکړي او ساسې پیغامونه به هم واخلو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، د دې ناروغۍ عوامده نه خېڅ دي.
ډېر ښه ده، زه غواړم د ملاریا په اړه لومړی هغه اړینې خبرې چې ضروري دغه تاسو وکم، او دغه داسې چې ملاریا یو ساري ناروغي ده او د یو میکروب په واسطه رامنځته کیږي چې هغه ته څلور ډوله پیژندل شوی ده، چې پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم وایواکس، اوال او فالسپارم ده. او په افغانستان کې معمولا د وایواکس او اوال ډولونه کېدای شي ولیدل شي، او همدارنګه د ملاریا ډول لیدل کېږي. اما فالسپارم که چیرې منځ راشي نو هغه په دماغ باندې بد اثر غورځوي او یو ډول حالت رامنځته کوي چې هغه ته دماغي ملاریا ویل کېږي. ملاریا اصلا د غماش په واسطه باندې انتقالیږي چې د انافیل مؤنثه غماش هغه ته وایي، او هغه باید لومړی د ناروغ شخص خوینه واخلي او په خپله یعنی غماش ناروغ شي په اصطلاح، او وروسته دغه څخه د یو بل شخص چې هغه روغ ده دغه میکروب ور انتقال کړي، او پای کې دغه میکروب رشد وکړي او بالاخره ملاریا رامنځته کړي. ملاریا د ګرمۍ په موسم کې زیاته رامنځته کیږي، په غذایانو کې چې هلته د اوبو ډنډونه ډیر وي، او په غذایانو کې چې هلته د شولې کرل لږ ډیر وي، لږ اوبه مثلا پټیو کې ډیر ودرېږي او هغه نه ډکیږي، نو دغه غماش عمل ته رشد کوي او وروسته غوڅه د حالت رامنځته کوي. ملاریا په عمومي توګه په انسانانو کې تب رامنځته کوي، او د پخوا څخه پیژندل شوی حالت ته چې لومړی ساړه کیږي د یو شخص او سره لری تبه ورته وایي هغه رامنځته کیږي، وروسته غوڅه بیا ډیره ګرمي راځي په شخص باندې یا په مریض باندې، وروسته غوڅه بیا خوله کوي چې بیا وروسته غوڅه ناروغ لږ د بهبوده یا ښیګڼه احساس کوي. نو دا حالت کېدای شي په یو ورځ کې دوه ځله، یا مثلا په دوه ورځ کې دوه ځله، او یا هم په دوه درې ورځ کې دوه ځله رامنځته شي، چې معمولا په دې ناروغۍ کې تبه ډیر زیات ارزښت لري او تبه ډیره شدیده وي، او شدت په دې اندازه وي چې شخص مثلا ډیر نارامه ګرځوي او اشتها ورسره کمیږي او د سر درد هم ورسره وي. دا د ملاریا عمومي نښې نه کانیدي، او یو ډول دې څخه چې هغه د پلازمودیم فالسیپارم په نام باندې نومیږي، هغه کولای شي دماغي مشکلات رامنځته کړي او باعث دي شي چې د اکسیجن فیصدی په وینه کې کم شي، او دا کوم اکسیجن کله چې دماغ ته ورسیږي نو دماغ استحاله وکړي او په هغه کې یو څه تغییرات راشي، او دغه څخه وروسته هغه نه کېنه چې هغه لکه لیوانتو پشان او یا ځینې نور نه خنې کوي دي هغه رامنځته کیږي او مریض د خراب وضع پلور بنده مخی بیایی چه که دیشی بیا کمای تا بوزی او رسو غصخا مرگ ارده پیکشه.
بله در ازیاد تمانه نه دکتر سه بیاو او ریدون که با وخلو وکیل احمد لحیرات ولایت نه میره بانی و که سلام علیکم.
سلام علیکم فارغ خوست.
تشکر بفرماین. خا فکر کوم د وکیل احمد خان اړیکل موږ سره پرې شو. ډاکټر صاحب ولې د نورو ډولونو په پرتله د دماغي ملاریا تر ټولو خطرناک ګڼل کیږي؟
ځکه چې هغه میکروب چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي هغه ډیر شدید ډول د ملاریا ده او هغه دماغي نه کنه کنه کله چې رامنځته کی نو په مریض باندې ورسله دي څخه تبراشی خلا پراشی نو د وینې په جریان کې د اکسیجن فیصدی ورته کم شي او چون چې دماغ ډیر زیات اکسیجن ضرورت لري نو د دماغ یو قسمت د تخریب خواته لاړ شي او یا د تخریب تر حد پورې ورسیږي نو هغه نه کنه خانه د مالاریا په دماغي مشکل باندې واوړي او په مریض باندې مثلا داسې یو حالت راځي چې هغه اصلا کوما طرف ته بیایي او اختلاجات برازي او مثلا داسې حملات یا حمله د ملاریا لکه د یو عصبي ناروغي په شکل رامنځته کیږي او مریض د کوما او بالاخره د مرګ طرف ته بیایي او چون چې دغه ناروغي د ملاریا د نور ډولونه په اسانه سوګه تا دې کېدای شي مګر دغه ډول چې اختلاط یا با بیړی ورته وایي چې په دې رقم اختلاط ورکی د دې به درمنه لکه مشکله ده او مرګ رامنځته کوي ځکه څه مهمه ده.
بلې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری نقیب الله خان مهرباني وکړي.
وعليكم
وعليكم سلام که کومه پښتنه ولرې نو ډاکټر صاحب اوري.
بلې ما پښتنه ده چې ملاریا خوخه د پرې سوال نو کې یوه مثال چې کوم پرېز باید د ملاریا د دوا سره سره کړند پرېز مو کې خپل خبر را دي چې د مورکی په څومره چې هغه یو همدغه ناروغي د مورکی په ناروغي کې خپل شدید تاوان لري کزاته.
ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات ورکړي مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
زه د ورور په ځواب کې باید وایم چې نقیب الله خان ورور چې پرهیز باید وشي او کنه او وای په مورخه کې شدې تاوان لري او کنه. یو خبر به زری راوځي وکم چې په اکثر نغه ناروغي کې چې هغه ساري ناروغي دي پکې پرهیز عمر ارزښ نه لري او که چیرې ناروغ به ځای پرهیز کوي نو د دې وجود ضعیفيږي او مقاومت او معافیت چټ کیږي او کله چې هغه چټ شي نو د دې پر ځای باندې چې هغه ته ګټ ورسوي تاوان ورته رسوي بل خصوص د ملاریا په ناروغي کې کوم خاص پرهیز وجود نه لري اما د پرهیز په ځای کې چیرې د خوږو څخه ډیره ګټه واخستل شي هغه به خوي ځکه چې په خپل میکروب هم د خوږو د وجود څخه استفاده کوي چې هغه ته ګلوکوز وي او که چیرې درمل نه ورته هغه هم استفاده ځنه کوي نو په دې ترتیب باندې د ګلوکوز کچه په وجود کې کمیږي او دا مشکل ډیریږي نو دې په ځای چې پرهیز وکي باید خوږو څخه ډیر استفاده وکي او ځان تخفیف وساتي. په مورخه کې مورخه یو بل ځانګړی ناروغي ده پکې شده هیڅ تاوان نه لري او مورخه باید اول تشخیص شي او وروسته دغه څخه باید هغه درمل نه وشي او خوړه باید هیڅ کله په مریض باندې کم نشي باید ورته ډیر کو.
بله دوستانو یادونه کوم چې نن د دماغي ملاریا په اړه غږیږو د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. عبد الحکیم له هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
مشکل نه ده دمر د پرونی کې چې بس یو مدار سره ته بنرم په بدن کې او دا چې خو نه کاتې ته به میوښ کې دا چې دا چې دا وندار د پرونی کې چې ته به نه د سې سره مرته ونی او ګای ګای پر بدن دا چې ګرمي راسي او دا د نور مشه معلومات نه کې چې دا بل ملګری کې کس دا چې نور مشته دي.
ښه ډاکټر صاحب معلومات را کی چې دا نه خي چې تاسو یادونه وکړه د ملاریا لایم دي کنه
د عبدالحکیم رور د پښتنو په ځواک کې باید سویم چې شپږ میاشتې کې چې تبه لري او سړه او ګرمه تبه تنها په ملاریا کې وجود نه لري په اکثره ساري ناروغۍ کې چې میکروبي بنسټ ولري نو پاکه تبه حتما وجود لري او دا تبه چې داسې سړه لري ورته وایي معمولا په ډېرو مشکلاتو کې رامنځته کیږي. معمولا په تبه په ملاریا کې سردردي ډېره وي او تبه نظر مورخی ته کم یو مثال نظر نور ناروغۍ ته نسبتا کم وي او دا کوم سړه لري چې کیږي مثلا سړی کیږي او زوسخه تبه پیروزی او بیا خوله کیږي دا معمولا په ملاریا کې وجود لري نور ناروغۍ کې دومره زیات نه دي او دا کېدای شي د ورځې یو ځل او یا په څو ورځو کې یو ځل رامنځته شي یا د شپه شپږ میاشتې کېږي. زه یو مشوره دوی ته ورکوم چې دوی د هغه کلینیک ته چې دوی تلان دلته د لاړ شي، خپله وینه د ملاریا دپاره هم ټیسټ کړي او د نور ناروغۍ دپاره د هم ټیسټ کړي، بیا د یو متخصص ډاکتر مخې ته کېږدي، هغه به انشاءالله دوی درمل نسمه وکړي.
بله دوستانو، تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې بیا هم تکرار کوم، 0999215 بله شمیره مو ده 0992215. نن د ملاریا ناروغۍ په اړه غږیږو، نو ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ځواب یې. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. له کندهار ولایت نه محمد طاهر خان، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم خورکی، تاسو ته متخصص ډاکټر صاحب سلامونه نیکیږم در اوریدونکو ته. زه محمد طاهر تنویر یم او د کندهار مې اړیکه نیول. ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې یو مشکل چې اوس موږ لرو په د روغتیایي مرکزونو کې، هغه دا چې موږ سم تشخیص نشو کولای دا کوم مواد چې راځي د ملاریا د پیژندلو لپاره یا په لابراتوارو کې کاریږي، نو هغه اکثره تجارتي وي، یعنی کمزوري مواد وي. ډاکټر صاحب ته معلومی چې که چیرې څوک ملاریا نه وي او د ملاریا دوا وخوري، غلط تشخیص وشي، بس اشارات به سوی. او ډاکټر صاحب د فالسیفارم یا د دماغي ملاریا تشخیص څومره مهم دی؟ او اوس موږ په دغه روغتیايي مرکزونو کې، مثلا موږ په ټول افغانستان کې شاید ډېر د سیسي په نامه چې موږ کلینیکونه لرو چې په شپږ روغتیايي مرکزونو کې، نو ډاکټر صاحب تاسو په دغه باندې څومره باوري یاست چې تشخیص به صحیح وي؟
بله
د تنویر صاحب د پښتنه په ځواک باید سم چې سم تشخیص ډیر ارزښ لري په ملاریا کې، او دا چې دغه ډول مثلا تعین شي د هم د لابراتوار په مرسته باندې کیږي. او د ملاریا تشخیص معمولا کچېره مثلا د ملاریا په تبه یو شخص اخته هم وي، تر څو چې په هغه یو خاص حالت کې چې هغه په هغه باندې لرزه رانه شي او مثلا یخنه یې ونه شي او یا داسې یو حالت ور باندې رانه شي چې په هغه وخت کې په تعابت کې داسې وسیله ورته ده چې هر کله چې میکروبونه سره حجرات د وینې تر حمله لاندې ونیسي، نو په دغه وخت کې هغه په سره حجرات کې لیدل کیږي. نو په دغه حالت کې چې دغه سړی لري ور باندې راځي، اصلا د وجود سره حجرات چې دغه ماتیږي، نو کله چې مات شي د یو حالت را مسکی او په دغه حالت کې تشخیص سل په سل کې امکان لري. بغیر د دې نه که چیرې مثلا دغه سلاید ورته وای دی وینې، که چیرې د یو مریض 15 سلاید هم واخلو کېدای شي په هغه کې ملاریا ونه کتل شي، اما یو ځل پای کې که چیرې په ناروغ باندې سړی لري راشي، په دغه وخت کې چیرې دغه وینه واخیستل شي او تاسو هر مرو پکې ثابت کیږي. او په دې حساب باندې چې کوم کلینیکونه چې په اطراف کې فعال دي، د ملاریا تشخیص دومره مشکل کار نه ده او هغه مواد چې د پارچ کار دي دومره قیمتي نه دي. او زه فکر نه کوم چې په لابراتوار کې څوک کار کوي هغه د هغه د تاریخ په اړه او دغه د مواد د کیفیت په اړه معلومات ونه لري، ځکه چې هغه تشخیص کوي او هغه به اتمن اعتماد ور باندې لري. خو په هر صورت د ملاریا تشخیص ځینې وخت مشکل کیږي په هغه حالت کې چې سره لري په مریض باندې کم راشي او د وینې سر کرایوات د میکروب تر حمله لاندې کم راشي، اما تشخیص سل په سلو کیږي او درملنه هم امکان لري.
بلې د تشخیص په اړه ډاکټر سره معلومات ورک، ملاریا یوازې د وینې له ماینې وروسته معلومیږي که نورې لارې چارې هم شته؟
یوازنۍ لارې چې دغه په واسطه باندې موږ کولای شو د ملاریا میکروب د وینې په سره حجرات کې پیدا کړو، هغه د وینې معاینات مستقیم او هغه په لابراتوار کې په هغه اساسي توګه کوم مایکروسکوپونه چې شته دي، چې خوشبختانه د افغانستان په هر شفاخانه کې په لرې کې پرتو په هر ځای سیم کې چې دي دغه شته دي، او په هغه باندې تشخیص صورت نیسي. صرف هغه دقت هغه شخص غواړي او دقت هغه لابراند غواړي او هغه مواد کوم چې راځي، لکه د ورور شوی باید هغه با کیفیت وګوسي او دغه د کیفیت نه باید لابراند خپل ځان خبر کړی وي. بغیر دغه څخه چې په وینه کې دا وکتل شي، نو بله کومه طریقه وجود نه لري. او یا دا چې مثلا یو شخص په داسې سیمه کې اوسېږي چې هلته ملاریا همیشه رامنځته کیږي، نو که چیرې دغه اراض علائم په وجود کې را پیدا شي، کیدای شي د ملاریا ګمان ور باندې وشي.
بله اوریدونکي لرو، دوی هم کومه پوښتنه لري، نو دوی ته به ورشو. دوستانو، نن د دماغي ملاریا په اړه غږیږو، د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. السلام علیکم، مهرباني وکړئ. السلام علیکم، ځان معرفي کړئ.
الو،
ساسي غږ راځي، مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه دا ده چې د دماغي ملاریا د پرسری باندې چې داسې لکه مرګي چې په راسې داسې حالت هم لري که نه لري؟ دا اوس ملاریا ده، دلته ډاکټران وایي چې دا ملاریا ده.
ښه، کومه بله پوښتنه خو نه لري؟
نه، بله نه لري.
ډېره مننه.
د دا ورور د پښتنو په ځواک باید وایم فکر کوم چې نوم یې ونه ویلو، خو بیا هم د دا ورور د پښتنو په ځواک باید اوس وایم چې دماغي ملاریا په شاس باندې چاپېره شي او هغه ونیسي. اول باید هغه هغه نوه تشخیص شي په لابراتوار کې چې مثلا دا ملاریا فالسپارم دا ځکه چې هغه صرف ملاریا دماغي ملاریا ورکوي، او وروسته هغه څخه باید مریض کېدی شي د ملاریا اعراض علائم یا نښې نښانې ولري او یا ونه لري. خو مریض معمولا ډېرې نښې نښانې د دماغي مشکل پتو ګلری، مثلا سردرد لري، مثلا تزربدوالی لري، مثلا د خبرې به وکشي او مثلا لاس پخې کاغذ لکه مرګي غونډه لکه دوی چې لاس په حالت تربند راځي چې ورسوس خدا حالت تشدیدی زیاتی او ورسوس کېدې شي مریض کومه طرف ته بوزي او بیا د مرګ طرف ته بوزي. مقصد د نخ نه کنه چې د مرګي ته ورته دي، د مرګي په شان نه مرګي ته ورته لکه د دماغي مشکلات په دې کې زیات رامنځته کیږي.
بله ډاکټر صاحب، زیاتره ملاریا تاسو د ډولونو په اړه معلومات ورکړل، په کومو سیمو کې زیاتره پیدا کیږي؟
ډیره ښه پوښتنه وکړه، په کومو سیمو کې زیاتره پیدا کیږي او په کوم وخت کې زیاتره پیدا کیږي؟ معمولا په ګرم موسم کې دغه چې شروع ده د ساور د شروع څخه نیولې اند تقریبا د سمبولې د میاشتې تر اخیره پورې دا حالت کې د هوا ډیر ګرمي ګرو پورو باندې او اوبه پرزا کې ډنډ پاتې کیږي او په غځوینه کې چې هلته وریجه یا شولې خلک ورته وي دا غزيات چې کړل کې نه غد زیات اوبو ته ضرورت لري او پټي همیشه په اوبو باندې ډک وي او د وی طرفه د اوبو ذخیره په کافي اندازه وجود ولري په غځو کې چې عمل لري خپل هغې هغه غماش خپل هغې چې ورسره غسخه بچیان د غسخه راو زیات غسخه بیا مکمل غماش جوړي نو هغه روش پکې کوي. او بل دا چې هلته د پخواڅخه مثلا ملاریا وجود لري نو د افغانستان په کچه باندې په شرقي سیمو کې د افغانستان چې په دغه جلالآباد او په دغه مثلا دغه سیمه چې ورج پکړل کی او په شمال کې هلته تخار او په غزه کې کندوز او دغه ولایتونه معمولا دغه مشکلات او کندهار ځینو وخت پکې زیات لیدل کیږي.
بلې د مخنیوي پاره به ورسته وغږیږو ل مزار شریف نه شاه محمد خان مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، که کومه پښتنه لري ډاکټر صاحب اوري؟
ما سره دا چې ما سترم دغه سي درد کوي، یعنی تبو می سټیولات ما دا تاکي دا موریکیا میکرو پاتس دی وای ته ما نه وکړ بیا راځي ما سره
ها
دا کوم نو دا ما دا پښتنه ده چې دا یعنی رښتیا نه دا تکلیف یعنی بیخی د سړی سر درد کی یعنی په میاشت کې خپل شپو کې ولا سره ته په سړی راپورته کی
ډاکټر صاحب تاسو نه کومه پښتنه لري؟
خزه غوړم د شمد روندغه پښتنه وکم چې سردردی لري او تب لري، آیا داس حالت هم در باندې راځي چې مثلا کله وجود سوړ وي یخنۍ د کی یا بیا د تب شي او بیا ورسره غسخه او بیا ورسره غسخه خلاص او جوړ شي داس حالت در باندې راځي؟ بله
زه یو ار پاک زه دا چې ته برابر باندې راځې د هماس کمپاین کې چیرې تل تک پر ځای شو پاک زه تاسې ګرمي مې کې چې چیرې است کم یخ مې کې بار پاک برابر باندې راځي چې ګر دم
او دا په هر ورځ راځي په څو ورځو کې ځل راځي یا په هفته کې ځل
په شو شو چې په مینه کې یا په دوه میاشتې کې دار کم
ښه ډیر ښه راځه ته وګورئ نسبه ان شاء الله معلومات درکم.
صحیح صحیح
خیلی دیو رو دپکتن فضاق باید از خواهیم چه لکه ما چه مخویل ده ملاریا ده پاره ده پخواد سخه بجندل شوی نروغی ده او ده پخواد سخه ده معلومه ده دکترانو ته او همدارنگ آم و خلکو ته که دهش معلومات بده که لکم وی کلا چه او شخص معمولا سره لری لری او یخنه ای که او کمپل ته کوشش که چې بزانه واچو داسې حالت چې حتی لرزه بیخی زیات وي او د سود خود پاره دوام کوي او رس غسخه یو حالت ور باندې راشي چې ډیر شدید ته به شي او بیا خوله ور باندې راشي او د پڅور از کې ور باندې تکرار شي نو احتمال د ملاریا پکې زیاتیږي. نو باید کس لکه غورور چې وویل چې موږ ته ډاکټر سویل چې باید تاسو په نمینه ماینه کې خپل وینه د مورخه د پاره کې ماینه کوي یا نه کوي د ملاریا د پاره د ها وخت ماینه کې چې په دې باندې ته راشي او په دې باندې سړل لري راشي هم هغه که چیرې امکانات وي ځان د کلینیک ته ورسې په څو دقیقو کې به ان شاء الله د خبر تشخیص شي چې دا ملاریا ده او یا کومه بل ناروغي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، اوریدونکو تاسو ته به هم یادونه کوو چې د ملاریا ناروغي په اړه غږیږو د ساري ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه معلومات راکړي. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ.
کومه
پختنه لري مې ربني
پختنه نه دا د ډاکټر صاحب نماز په خپل یو ورځ دی هغه دا کوم نه خبرې چې ملګری دا
ڈاکٹر صاحب پدیڑ تستا معلومات ترکی نو تاسی اڑی کے پری کے ریڈیو للاری دا پختنی جواب وورای
معمولا کله چې دا درې ګونه حالت کېدای شي په ځین ناروغان کې واضح وي په ځین ناروغان کې واضح نه وي دا سر په سر کې نه چې باید حتما داسې حالت ور باندې راشي معمولا ډیری ناروغان چې هغه ملاریا لري دا درې ګونه مرحله ور باندې راځي او رس غوڅ خو وینه چې ماینه شي حتما پای کې ثابتېږي او ځین وخت داس هم کې چې په کلینیکونو کې ناروغان بستر دي ډاکټر نو کې په پویږي چې دا راز علائم ملاریا ته پاتېږي مګر په وینه کې هغه نه ثابتېږي چې هغه مشکل دی همغه وی چې په وخت کې میکروب په سرو حجرو دی وینه کې مداخله نوی کړي یا مثلا مخی د غنمی یا ورسه د غس خوی چې دا مشکل ده خو که چیرې داسې حالات ور باندې راځي او دوی ته ماینات شي وي او ملاریا ورته تشخیص شي وي د ملاریا درملنه حتما کیږي او هغه کوم درملش په افغانستان کې فعلا وجود لري دغه مقابل کې مقاومت کم ده او دغه مقابل کې مثلا دا چې په میکروب زور ون رسیږي حتما پرسیږي او هغه میکروب لمن زوړي او که چیرې تشخیص یو ځل وشي ملاریا ډیره په اسانه باندې تداوي کی او د ځان څخه کوم نه کنه زیاتره نه پرېږدي
بلې ډاکټر صاحب که چیرې د ناروغ درملنه پر خپل وخت و نشي او ګټور خوړه و نه کړل شي نو نتیجه به سي
دا اعتبار په دې باندې لري چې کوم ډول ملاریا یا کوم ډول پلازمودیم میکروب په داخل د وینه کې وجود لري که چیرې مثلا هغه ډول وي چې هغه وایواکس ته یا مثلا ملاریا په خپله ده او یا اوول ده دا بیا ځانګړی موضوع ده او که چیرې مثلا هغه فالسپارم وي نو هغه حتما په بد اوړي هغه اختلاط ورکوي اختلاط با بیړی ورته وایي خلک او دغه مرض هغه شکل تغییر کوي او که چیرې مثلا د په کسانو کې دغه وجود ضعیفی د رامنځته شون هغه ټول وجود ته تاوان رسوي او کولی شي دغه د کمخونی باعث وګرځي او کولی شي په کې نور مشکلات رامنځته کړي او د بدن نور ورته نور مشکلات ورته مخ کړي
بلې یو روسي اوریدونکو په دې برخه کې اخلو بیا به نو د خبرونې دویمه برخه کې د اوریدونکو د اړیکو په تمه یو چې دوی بیا هم له موږ سره په دې خبرونې کې برخه واخلي موږ د تخنیکی همکار شریکې چې یو اوریدونکو په لیکه کې لرو مهرباني وکړئ سلام علیکم سلام علیکم د دوی غد ناراضي دوستانو روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري او که تاسو هم کومه پختنه لرئ له ډاکټر صاحب نه مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ مخکې مو درته د استډیو د ټلیفون شمیره هم اعلان کړی
السلام علیکم
مهرباني وکړئ السلام علیکم
وعلیکم السلام نو تاسو پرې تاسو مثلا ډاکټر صاحب اتول کوارو دین سلام علیکم زما د ډاکټر صاحب سره چې دا چلو رقم ملاریا وی دي د جوړ ټورا لایم دغه یو لایم د سړی یاري ګرمه تبي بیا دا اور سه خيږي کدا د دماغ ناروغ کوم دا دغه بل لایم ده او بل څنګه مدار شي د دې مبارک وخت نه جوړ شوی او بل دا یو په انټي بیوټیک سره کیږي کنه کیږي
ډیره مننه جعفری صاحب دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب په لنډو کې ځواب کړي درې دقیقې وخت لرو ډاکټر صاحب مهرباني
ډیر ښه پوښتنه وکړي علائم یو بل ته ورته دي په لومړی پړاو کې علائم ورته دي او که چیرې مثلا درملنه ونه شي هغه فالسپارم ډول شته هغه کېدای شي په دماغي ملاریا باندې واوړي نور یو بل ته ټول ورته دي او فقط هغه کومه حمله چې په مریض باندې راځي هغه ټایم فرق کوي وخت فرق کوي په ځینو کې مثلا 30 ساعت ورسره په ځینو کې 8 ساعت وخت په ځینو کې 2 بیا او په ځینو کې 4 ورځې بعد کېدای شي رامنځته شي او واکسین تر اوسه کوم خاص واکسین نه درته جوړ شوی او بل د انټي بیوټیک باندې د دې درملنه کېدای لپاره انټي ملاریا ډراکس یا هغه د تاوی چې هغه د ملاریا لپاره صرف ده او پیدا کیږي او شته ده په غمنده درمل نه کی یعنی دغه پلازمودیم ده او په دې باندې حکومت انټي بیوټیکونه شي د نورو مرزون دو پار دیده پار کما گتا نرسوی.
بله دوستانو روختیا د جوان اشتمنی پروگرام به هم دوام لري. د خبرونه لمړی برخه البته په سوشي بو کې پات رسیدي. په دویمه برخه کې تاسو به هم کولای شئ چې د یادی ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ. تاسو به د استودیو د ټلیفون شمیره هم انلاین کما 0995215 بل شمیره مو ده 0992215 د دماغي ملاریا په اړه غیږو په خبرونه کې د ساري ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل را سره په استودیو کې د یو په اړه تاسو ته معلومات درکې. که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ نو له ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړئ. دوستانو اوس نو ورو نزدیکیږو د دریو بجو خبرونو ته. د دریو بجو خبرونو دپاره ما همکار سحر لیوال استودیو ته راغلی او که غواړئ د ازادي راډیو د دغو خبرونو راپورونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته هم کولای شئ چې مراجعه وکړئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. دا اوس نو د دریو بجو مهم خبرونه اورو.
رئیس جمهور غنی مورد استقبال رسمی همتای ایرانیش قرار گرفت. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای تایید حضور گروه دولت اسلامی در این کشور نیاز به